سلام دی ازادي رادیو د خبرونه تخرغ لست قدر من اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیس بحث خبريږي خو لمړی په مکرې خبرونو ته په بدخشان او تخار ولایتونو کې د طالبانو سیمایز چارواکي په ورستیو ترافیکی پیښو کې شاوخوا شلو کسانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. د تخار امنیه قمندانۍ نن په یو بیان کې وویل چې د دې ولایت په بهرک ولسوالۍ کې سهار وختي په یوه ترافیکي پیښه کې درې کسان مړه او شپږ تنه نور ټپیان شول. همداراز باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د بدخشان د سیمه ییزو چارواکو له قوله خبر ورکوي چې وایي د دې ولایت په یفتل ولسوالۍ کې تیره شپه په یوه ترافیکي پیښه کې څلور تنه مړه او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. که څه هم د دې پیښو علت نه دی معلوم، خو د سړکونو خرابي، د چلوونکو بې احتیاطي او د ترافیکي اصولو نه رعایت په افغانستان کې د ترافیکي پیښو چې هر کال سلګونه کسان پکې مړه او ټپیان کیږي اصلي علتونه ګڼل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د ورځې څلورویشت میندې او یو سلو اووه شپېته ماشومان د امیندوارۍ او زیګون اړوند د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري. WHO پرون په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې که کافي بودیجه ترلاسه نه کړي ښایي د مړینو شمیر لا زیات شي. دا سازمان وایي د روغتیایي جی ډی پیښو پر وړاندې د مقابلې لپاره نورو درې سوه دوه پنځوس میلیون ډالرو ته اړتیا لري. WHO زیاتوي چې تیر میلادي کال د بودیجې د ډیر کموالي له وجې په افغانستان کې ټول ټال څلور سوه اتویشت ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونه تړل شوي او سږکال هم په دې هیواد کې درې سوه لس روغتیایي مرکزونه له مالي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د میلادي کال په تیرو دوو میاشتو کې د کانګو د ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان شرافت زمان نن په یو پیغام کې وویل د روان کال له پیله په ټول افغانستان کې د دې ناروغۍ دوه سوه درې مثبتې پیښې ثبت شوي او له کبله یې تر اوسه شپږ ناروغان مړه شوي. د هغه په وینا دا ناروغي معمولا د هوا له تودېدو سره زیاتېږي. ښاغلی زمان خبرداری ورکوي چې خلک دې په تیره د اختر په ورځو کې چې د قربانۍ لپاره له حیواناتو سره تماس زیاتېږي له احتیاط څخه کار واخلي او روغتیا یا سپارښتنه دې په پام کې ونیسي. کانګو یو وایروسي ناروغي ده چې له څارویو څخه انسانانو ته د وینې له لارې سرایت کوي. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن مصر او اسرائیلو ته ولاړ شي. بلینکن به قاهرې ته په سفر کې د دې هیواد له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وګوري او بیا به اسرائیلو ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې بلینکن به د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو او له دفاع وزیر یواف ګالنټ سره وګوري. بلینکن به د دې سفر په ترڅ کې روانه اونۍ اردن او قطر ته هم ولاړ شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د مې په یو دیرشمه په غزه کې د اوربان لپاره یوه طرحه اعلان کړه چې په دریو پړاوونو کې به عملي شي. دا کتنه په داسې حساس وخت ترسره کیږي چې واشنگټن پر حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني او همداراز پر اسرائیلو فشار زیات کړی څو په غزه کې اوربان ته غاړه کیږدي. او د سویس ولسمشره ویولا امهرد وایي چې د روانې اونۍ په پیل کې د اوکراین د سولې په سرمشریزه کې به نوي هیوادونه او نړیوالې موسسې ګډون وکړي. میرمن امهرد نن د سویس په برن ښار کې وویل چې د دې غونډې ګډونوال به چې نیمایي د دولتونو او حکومتونو مشران دي هڅه وکړي چې په اوکراین کې د څه باندې دوه کلنې جګړې د پای ته رسولو لارې چارې عمومي. د اوکراین د سولې سرمشریزه داسې مهال جوړېدونکې ده چې په اوکراین کې جګړو زور اخیستی. مسکو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې او اوکراین وایي چې د مسکو حضور به یوازې دا غونډه اخلال کړي او د پرمختګ پر وړاندې به یې خنډونه رامنځته کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې هر ورځ لسګونه میندې او ماشومان د امیندوارۍ او زیګون اړوند د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري.
زمونږ کلی کې چې څو کور کې دوه لورانې پیدا شوې چې بیا څو د هسپتاله پورې رسېدلې ماسینه یې ضایع کړې وه بس هملته مړه شوه په تخ باندې.
د مخنیوي وړ ناروغۍ کومې دي او څنګه یې مخه نیول کیدای شي؟ د موضوع به په یوه مرکه کې وشاربو. یو شمیر مرستندوی ټولنې وایي چې په ورستۍ سیلابونو کې د افغانستان لسګونه ښوونځي ویجاړ شوي دي.
خلک او ماشومان لدی بی درسی او لیغونه ډیر کړيږي او د خلکو امید او خواهش داده سي دوی ته بیرته خپل مکتبونه فعال شي یا د مکتبو لپاره خیمه ورته جوړ شي.
په نړیوالو مسایلو کې به منځنی ختیځ ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه نور جزئیات درکړو. په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې پروګرام کې د طالبانو له حکومت سره د سیمې د هیوادونو پر اړیکو او تعامل بحث کوو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واوریدل، د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې لسګونه میندې او ماشومان هر ورځ د امیندواري او زیګون اړوند د مخنیوي وړ ناروغیو لکه بلمري. دبليو ایچ او په خپل یو تازه راپور کې خبرداري ورکړی چې که د مرستو په برخه کې بودیجه کمشي نو داش میرے با نور هم لوړی شي. د دې سازمان د راپور لمخه په 2023 کال کې په افغانستان کې 428 ثابت او ګرځند روغتیاي مرکزونه د بودیجه د سخت کمښت له کبله تړل شوی دي. په دې اړه تفصیل د فیروزه عزیزی په راپور کې واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې پر روغتیاي وضعیت د اندېښنې په څرګندولو ویني، هر ورځ 24 میندې او 1.5 پېټه ماشومان د امیندواري او زیګون اړوند د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. د سازمان د یک شنبه په ورځ د جون په 9 نیټه د راپور په خبرولو ویلي، دا شمېر میندې او ماشومان د مخنیوي وړ ناروغیو او روغتیاي مرکزونو او خدماتو ته د نه لاسرسي له امله مري. WHO خبرداري ورکړی چې که د مرستو په برخه کې بودیجه لا کمه سي، د میندو او ماشومانو د مړینې د شمېرې به لا لوړې سي. د سازمان په خپل راپور کې ویلي، د 2040 او 2050 کلونو د 420 میلیونه ډالرو بودیجه ترڅنګ بیړنیو او جدي ګواښونو ته د رسیدنې لپاره د 325 میلیونو ډالرو اضافي بودیجې ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز به په افغانستان کې د ښځو وضعیت لا پسې خراب کړي. دا په داسې حال کې ده چې په لرې پرتو ولایتونو او سیمو کې یو شمېر کورنۍ وایي کافي او په اسانه توګه روغتیایي مرکزونو او ډاکټرانو ته یې لاسرسی سخت دی. د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ اوسېدونکو کی اسدالله ازادي رادیو ته وویل،
دلته نه دغه ده کوچنی د مریضۍ په هکله باندې، یعنی دغه ده ولادت پر وخت باندې موږ د دغه مریضۍ او مشکلاتو سره د زموږ د کورنۍ غړي او زنانې او دغه سیاسري ورسره موږ یې دادې خپله همسو مثال او نور د زموږ دوستان شاوخوا هم درکوو چې هغوی بیچارهګان د ډېر مشکله سره مخ دي. دلته په نامه ماشي ډاکتران دي، نه یو دوا، نه یو سي هغه تداوي وشي کېږي، نه یو قابلي و ډاکتران شته سره.
بلخوا د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ یوې اوسېدونکې او د شپږو ماشومانو مور د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د 15 میاشتو ماشوم امیندواره ده او تر اوسه په اسانه ډول روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
بیزو شخصی کې نکون زوټی معنی کول تا خو نشته کې نکون کې او شی هم نشته، او نور یو شی دا ویم نشته دې سیدم ان اوس را باندې بل مې ور سره خوږي او سر مې باندې ګرځي. زما خپل کې چې څو کول کې دوه لورانی پیدا شو چې به څو د سپټال کور را سیدا دې ما سینا یې ځای کړو بس عمل تم مړه شو په تخ پا ما شومانی به ژوند دی یو پینځه میاشتې هغه خورانه یو سنه و دې شو دو ایستا پکې هغه مړې شو.
دا په داسې حال کې دا چې د روغتیا نړیوال سازمان راپور لمخې په 2023 تم کال کې په افغانستان کې 428 ثابت او ګرځند روغتیایي مرکزونه د بودیجې د سخت کمښت له امله تړل شوي دي او 310 نور روغتیایي مرکزونه له مالی ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خبره د روغتیایي مرکزونو تړل کېدو تر 15 کلونو کم عمره شپږ لکه ماشومانو او 240,000 د زیاتو امیندوارو او شیدو ورکوونکو میرمنو په ګډون له 3 میلیونه زیات کسان روغتیایي خدماتو ته لاسرسي بې برخې کړي دي. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت د روغتیا نړیوال سازمان د راپور او د دغو عامو افغانانو د اندېښنو په اړه د تدابیرو معلومات ولرو، خو ویاندې شرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د اقتصادي ناورین، بیکاری او یو شمېر ولایتونو کې ویجاړونکو سیلابونو له امله، د ساري ناروغیو او بیکوره کېدو له امله اکثریت ښځې او ماشومان روغتیایي خدماتو ته په اسانه لاسرسی نه لري. همدارنګه د خوړو له کمښت او خوارځواکۍ سره مخ شوي دي.
و هم اوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ای په افغانستان کې د ورځې 24 میندې او 118 ماشومان د امیندوارۍ او زیږون اړوند د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري. دا خورا لویه شمیره ده. په دې اړه د نور بحث لپاره په هالند کې ډیره افغان ډاکټره محبوبه مینپال چې اوس مهال په افغانستان کې په همدې برخه کې د مرستې هڅې پیل کړې دي، د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره ده او ترې پوښتو. میرمن مینپال، خبرونې ته ښه راغلاست. دغه ناروغۍ چې میندې او ماشومان ترې مري، دا عمده کومې ناروغۍ دي؟
ډیره مننه محترم تکل صاحب، ټولو درنو اوریدونکو ته د ما سلامونه. د مرګ او میر دلایل د زیږندون په وخت کې په دریو بخشو کې تقسیمولای شو. د زیږندون مخکې مرحله چې د شروع د حمل نه تر ولادت وخت پورې، د زیږندو په مرحله کې هغه وخت چې ماشوم په دنیا ته رسی، او دریمه بخش بعد د زیږندون نه بعد مرحله ده چې تر دریو میاشتو بعد د ماشوم د ولادت نه تقسیموي. زیاترین د مړینې دلایل دغه د زیږندون په وخت کې دي چې د هغو درې عمده دلایل یې یو د وینې ضایع کېدل دي د زیږندون په وخت کې، دوهم یې د پلاسینټا یا جوړې په عامیانه ژبه پاتې کېدل دي چې د هغو دلیل نه مور وینه ضایع کوي او فشار یې کته کېږي او د مرګ سبب کېدای شي، او دریم یې دغه د ماشوم پوزیشن یا هغه څرنګه ماشوم پر رحم کې کوم په کوم حالت کې پروت دی او په کوم حالت کې ولادت صورت نیسي. نو هغه کېدای شي چې مثلا د ماشوم اوګه اول تولد شي او سر یې تروس تولد شوی نه وي، نو دا باعث کېدو کېږي چې دغه د رحم د مور په وجود کې حساب چیرې شي، او د هغو دلیل نه شدید خونریزي پېښه شي او د مور ضایع شي. دغه دلایل عمده د ولادت په وخت کې دي، او بعد ولادت نم چې دي هغه زه نس نیولی شم، خو منتاب چې لنډه ویمه مخکې د ولادت او بعد ولادت نه اکلمسی چې دغه لوړ فشار د مور دی او مور ډېر زیات پرسوب پیدا کوي او بردودی او زړه د کار نه لویږي او شکر ډېر شدید شکل دی، او بل بعضی مریضیان چې مور پیش چه ولادت نسالمه ده منتاده حمل په وقت زن ظاهری وی.
بله.
در عمده دلائلی.
مننه. میرمن مینپال، ولی ده ناروغه تا ده مخنیوی ور ناروغه ویل کیگی؟ یعنی آسانه مخنی ویل که دهیشی هدف صده ده ده؟
د مخنیوي وړ اکثره د دغه دلایلو چې د مور د ضایع کېدو کې بله د قابل د جلوګیری دي، او دا وخت امکان لري چې مور د خصوصا هغه میندې چې های ریسک دي یا خطر دي یو اختلاط د ولادت په وخت کې لوړ دی، دا مور وخت یعنی د شروع د حمل نه کنټرول لاندې ونیول شي، او اغه موران چې په لوړ ریسک د اختلاطات لري په خپل وخت باندې یو صحی مرکز ته مراجعه وکړي او ولادت د صحی پرسونل ته نظارت لاندې صورت ونیسي. نو دا مهم دغه دی چې مور چې ریسک لري هغه وپیژندل شي او یو مرکز صحی ته مراجعه وکړي، دغه یو مهم دلیل دی. او دوام دا دی چې په کور کې چې ولادت کیږي او کوم اختلاط واقع کیږي، مور په اولین فرصت کې یو مرکز صحی ته ورسول شي، ولی چې آسانه جلوگیری دغه ده که مور وینه ضایع او وینه واخلي ضایع کیږي نه، یعنی د مغز نه نوتی، او که مثلا فشار کته وي سیروم واخلي مور بیرته نورمال حالت ته رسي.
بله، تاسو هم په افغانستان کې لدې ډلو مایندو سره د مرستې لپاره عملی کار پیل کړی دی، هلته تاسو فعال یاست. دا شمیر خورا زیات دی، څلرویشت مایندې په یو ورځ کې، یعنی د دې خبره په کال کې تقریبا څه کم 9000 مېرمنو ته رسیږي. هلته چې تاسو په افغانستان کې عملی کار کوئ، د خپل دغه کارونو په باب لاندې معلومات راکړئ. دا خزیوینه تاسو په خپل کلینیکونو کې علاج کوي، چیرته دوی سره مخامخ کیږي؟ د خپل تجربه لاندې لطفا راته وایي.
زه به کوشش وکړم چې لاندې د موږ چې کوم کار په افغانستان کې کوتا سي توضیح کوم. د مرګومیر د موران په افغانستان کې د اوس په آسیا کې لوړترین ارقام دي، او دا ډېر یو غټه فاجعه ده د افغانستان لپاره چې هغه ملت کې چې مور او ماشوم مسؤوله نه وي په حساب هغه انفرد دی، یو ملت په حساب مخ په خرابۍ روان وي. د موږ یو کوچنۍ مؤسسه ده په نامه د مور او ماشوم د نجات مؤسسه، او د دې ابتکار او اساس د څو افغاني ډاکټرانو په هالند کې په همکاري د هالندي ډاکټرانو موږ نشي ده د 2018 کال نه، او دا موږ د غټو مؤسساتو د دنیا نه یا د یون نه کوم کومک چې نه خلو، دا فقط ډاکټرانو لاس په لاس شوي دي. او د موږ هدف دا دی چې موږ د هغه کلیو کې چې اصلا طبي امکانات و همکاری، خصوصا اگه مورانی چه لوار لیسک لیری به وقت بانده دا پیدا کو او کمک و سراو کو چه سیهی مرکز تایی ورسوله شو، او چه چه امکان و لیری دیموک مسلکی نرسه و کور که دیست را کمک و که
مننه. لند کرته وای است لطفا وخت خبرونه کم دی. په نا دولتي مؤسسو یا پام دی انجوګانی چی بولی په دې باندې په افغانستان کې په تیرو شلو مخصوصا لغنه مخکې حتی په تیرو څلوېختو کلونو کې د خلکو باور ډیر کم شوی، دلته د فساد ډیر موارد لیدل شوی دی. ستاسو کار څومره شفاف دی، او د شفافیت لپاره کوم میکانیزمونه لري نه لري؟
دقیق د موږ کار څو دلایل چې موږ خلکو ته په حساب شفافیت ښودلی شو، چې د موږ مؤسسه په کومک د خپله کومک د اشخاصو بدون دیدو چې موږ کوم فنډ واخلو د یو این نه یا د دولتونه ایجاده شوې ده، د موږ کار فقط په مسلکي ساحه کې دی، او هر بل د وطن د افغانستان د داخل نه یا د خارج د افغانستان نه هر مسلکی شخص کیدای شي چې د موږ سره همکاري وکا، موږ همیشه دروازه ورته خلاصه ده، او موږ هر نفر چې وغواړي چې د موږ په ټول پروژه سیستم باندې په حساب نظارت وکا، موږ او ته حاضر یو، او د موږ په انټرنیټي سایت باندې کې د موږ ټول پروژه مصارف امکانات مکمل موږ په حساب روپا په روپې ټول راپوري په آنلاین باندې ټول ته آزاد خلاصي پریښولی دی.
ډیره زیاته مننه. په هالند کې ډیره افغانه ډاکټره محبوبه مینپال و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
مننه تکل.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو حکومت د افغان کډوالو د ایستلو په بدل کې غواړي نړیوال رسمیت ترلاسه کړي. دا څرګندونه د سراييفو ټایمز خبري شبکې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله خبري کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني په منهایم ښار کې د یو افغان پناه غوښتونکي لخوا د یو پولیس تر وژل کېدو وروسته د مجرمو او افراطي پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه غوښتنو زور اخیستی. په همدې حال کې هغه افغانان چې جرمني ته یې پناه لپاره مراجعه کړې ده اوس د اخراج په اړه اندېښنه لري. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه د ازادي راډیو خبریال حسیب تلاش په مستقیمه اړیکه را سره دی. تلاش صاحب،
سلامونه سرایا تایمز خبری شبکه د یک شنبه په ورځ د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د هغو افغان کډوالو چې د جرمنی امنیت ته ګواښ پیښوي د ایستلو په صورت کې د طالبانو حکومت غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي. د دغه راپور له مخې د جرمنی د بهرنیو چارو د ویان د بهرنیو چارو د وزارت ویان دینیس کرومتاټ د جمعې په ورځ په برلین کې په یوه خبري غونډه کې ویلي چې طالبان د افغان کډوالو د هر ډول ستنېدو په بدل کې لږ تر لږه نړیوال رسمیت پیژندل غواړي. نوموړی زیاتوي چې جرمني د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او نو ورسره همکاري کوي، او د ده په وینا دغه هیواد د طالبانو سره یوازې په تخنیکي او فردي مواردو کې په اړیکه کې دی. په راپور کې دا هم راغلی چې طالبانو تر دې وړاندې هم د مجرمینو او هغو کسانو د منلو په برخه کې د همکارۍ اعلان کړی چې جرمني ته ګواښ ګڼل کیږي. په همدې حال کې د جرمني په منهایم ښار کې د یو 25 کلن افغان کډوال له لوري د یو پولیس له وژل کېدو وروسته د جرمني هیواد د استلو بهیر ته جدي پاملرنه شوې. پر پولیسو او څو نورو کسانو د دغه افغان کډوال بریت افراطی بلل شوی دی. د جرمني حکومت د امنیتي ګواښونو له امله افغان او سوری کډوال خپلو هیوادونو ته نه دی استولي، خو د سرایوا تایمز د راپور له مخې د جرمني صدراعظم اولاف شولز د پنجشنبه په ورځ ویلي چې غواړي افغانستان او سوریه ته مجرمینو د شړلو اجازه ورکړي او د دې لپاره د لارو چارو په لټه کې دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه له جرمني 6,314 پناه غوښتونکي ایستل شوي، په داسې حال کې چې د 2023 کال په همدې موده کې 3,292 پناه غوښتونکي ایستل شوي دي چې د تیرو دوو کلونو په پرتله ډیر سلنه زیاتوالی ښیي. خو هغه افغانان چې له جرمني د پناه غوښتنه کړې او اوس له دغه هیواد څخه د ایستل کېدو له ګواښ سره مخ دي، دوی په دې اړه اندېښنه لري. په جرمني کې دوه افغان کډوالو چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نمونه په راپور کې خپاره شي. ازادي راډیو ته وویل چې جرم فردی دی، یوازې هغه کس ته باید سزا ورکړل شي چې او باید وشړل شي چې کوم جرم یې کړی وي، نه دا چې ټول افغانان دې وشړل شي. دوی وایي چې په ډېر زحمت سره جرمني ته رسیدلی دي او دا ورته ناشونی ده چې بیرته افغانستان ته وګرځي.
تر زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال حسیب تلاشو چې راپور یې راکو. ورځو نور موضوعاتو ته. یو شمیر نړیوال سازمانونه وایي چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ورستیو سیلابونو په پایله کې لږ تر لږه اویا ښوونځي او لسګونه سیمه ییز ښوونیز ټولګي په بشپړ یا قسمي ډول ویجاړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف، د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن او د افغانستان د ښوونې او روزنې کلستر نن په یو ګډ راپور کې ویلي دي چې د ښوونځي او ټولګي په غور، بغلان، بدخشان او فاریاب ولایتونو کې ویجاړ شوې دي. په دې ولایتونو کې یو شمیر کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځیو د ودانیو د ویجاړېدو او یا هم د کورونو د ویجاړېدو له کبله د دوی ماشومان ښوونځیو ته لتلو بې برخې شوې دي. د سنا کاکړ په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د روسیو سیلابونو د ویجاړیو او تلفاتو د راپورونو په دوام یو شمیر نړیوال سازمانونه وایي چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د مې د لسمې له سیلابونو وروسته لږ تر لږه اویا ښوونځي او لسګونه سیمه ییز ښوونیز ټولګي په بشپړ یا جزوي توګه ویجاړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف، د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن او د افغانستان د ښوونې او روزنې کلسټر د یکشنبې په ورځ په یو ګډ راپور کې ویلي چې د وروستیو سیلابونو له امله 45 ښوونځي او 30 ښوونیز ټولګي په بغلان، بدخشان، فاریاب او تخار ولایتونو کې په بشپړ ډول ویجاړ یا زیانمن شوي دي. راپور کې زیاته شوې چې په غور ولایت کې 25 دولتي خوانزي ویجاړ او 24 نور خوانزي زیانمن شوې دي او همداشان 22 خوانیز ټولګي ویجاړ او یو نوی نور یې زیانمن شوې دي. دغو سازمانونو ویلي دي چې د یو شمیر خیمه او تعلیمي موادو له برابرولو سره سره په دغو سیمو کې خوانزي له هم مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي د زده کوونکو د زده کړو د دوام لپاره تر هر څه زیات خیمو ته اړتیا ده. یونیسف، سیف د چلدرن او د افغانستان د ښوونې او روزنې کلستر د سیمه ییزو تعلیمي ډلو د همغږي کوونکو د معلوماتو پر بنسټ ویلي چې په دې برخه کې ټول ښکیل کسان د بودیجې د محدودیت له امله د ځواب ویلو په موقعیت کې نه دي. په ورته وخت کې په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوې کورنۍ چې ماشومان یې ښوونځیو ته له تګ څخه پاتې دي غواړي چې ژر تر ژره ماشومانو ته یې د زده کړو د بیا پیل لپاره زمینه برابره شي. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ د شیخ جلال کلي اوسیدونکی میرویس او د فاریاب د المار ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل
عامل منفیات اساسات ډیر جات لمن زتلی دی افتاب او مسجدونه ټول تخریب شوی خلک او ماشومان لدی بی درسي او لغونه ډیر کړيږي او د خلکو امید او خواهش دا ده چې دوی ته بیرته خپل مکتبونه فعال شي یا د مکتبو لپاره خیمه ورته جوړ شي.
سیل کې اومدا مکتب کاملا
سیلابونه خوانځي ویجاړ کړي د داس ویلو لپاره هیڅ ځای نشته. له یوې میاشتې څخه ډیره موده وشوه چې سیلاب راغلی، نه درسونه شته او نه زده کړه. ټول زده کوونکي له زده کړو پاتې دي.
په ورته وخت کې په غور کې د یو خصوصي ښوونځي مسؤول مدیر غلام سخي څخه ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر هغه زده کوونکي چې د کورونو د ویجاړېدو له امله نورو سیمو ته کډه شوي نه دي توانېدلي چې بیرته خپلو زده کړو ته ستانه شي.
همو شاګردای کی خانه ها شو در مسیری
لبد مرغه موږ په دې نه یو توان دیلی ځینی هغه د کوون کی چې کورونه د سیلابونو پر لار وو شوونځي ترا ولو ځکه کورونه ویجاړ سوی اول زایتا کډ سوی دي. هغه لپاره تاګ را تاګ ډیر ستوندمن سوی ځکه له شوونځي څخه په لری واټن کې پراته دي.
د یونیسف لخوا د خبرو شویو شمیرو له مخې په بغلان، بدخشان او غور ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 350 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په دغو ولایتونو کې 1800 کورونه هم ویجاړ شوي او تر 5000 ډېرې کورنۍ بې ځایه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې 25 دقیقې بس پیلېږي خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په غزه کې د اوربند د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې نن منځني ختیځ ته د سفر لړۍ پیلوي. هغه به په دې سفر کې مصر، اسرائیل، اردن او قطر ته ولاړ شي. دا سفر داسې مهال پیلېږي چې متحدو ایالاتونو پرون وویل د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه یې غوښتي دي چې د هغه پریکړه لیک مسوده تر رای ورکړي چې په غزه کې د سمدستي اوربند ټینګېدو د پلان ملاتړ کوي. نوریاس نوری د موضوع جزئیات اوروي.
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن له مصر او اسرائیل څخه کتنه ترسره کړي. دغه کتنه په داسې اساس وخت کې ترسره کیږي چې واشنگتن پر حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او اسرائیل فشارونه زیات کړي ترڅو دواړه لوري په غزه کې اوربند ته غاړه کیږدي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا په اتو میاشتو کې کله چې حماس پر اسرائیل برید کړی او اسرائیل هم په ځواب کې په غزه کې پراخه جګړه پیل کړې. سیمې ته د ښاغلي بلینکن اتم سفر دی. بلینکن به قاهرې ته په سفر کې نن د هیواد له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وګوري او له هغې وروسته به نن اسرائیل ته هم ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې د ورځې د بیان له مخې بلینکن به د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او دفاع له وزیر یوف ګالانت سره وګوري. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې سفر په ترڅ کې روانونه اردن او قطر ته هم ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر وویل چې بلینکن به په دې سفر کې له خپلو شریکانو سره پر دې خبرې وکړي چې التیا ده یوه موافقه ترلاسه شي ترڅو د ټولو یرغملو خلاصون یقیني او هم د دغې جګړې د لا پراخېدو ډاډ حاصل شي. میلر زیاته کړه چې بلینکن به پر دې ټینګار وکړي چې دا مهمه ده چې حماس د اوربن لپاره وړاندې شوې طرح ومني. له دغه سفر سره په یو وخت د امریکا متحدو ایالاتونو پرون یکشنبه اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا یې غوښتنه کړې چې د هغه پریکړه لیک مسودې ته رای ورکړي چې په غزه کې د سمدستي اوربند ټینګېدو د پلان ملاتړ کوي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د امریکا د پلاوی وایاند نت ایونز کړي خدای نه دی ویلي چې دغه پریکړې لیک پر مسودې به په امنیت شورا کې کله رایه اخیستل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د مې په یو دیرشمه په غزه کې د اوربن لپاره یو طرح اعلان کړ چې په دریو پړاوونو کې به عمل کیږي. د دغه وړاندیز له مخې به اسرائیل په بشپړ توګه په غزه کې جګړه بندوي. د حماس له لوري د ټولو برمته او د خوشي کېدو په بدل کې به د اسرائیل له زندانونو فلسطیني بندیان خوشي کیږي او په غزه کې به د بیا رغونې چارې پیلېږي. اسرائیل په غزه کې وروسته له هغې پراخه جګړه پیل کړه چې د تیر کال د اکتوبر په اوومه د هیواد پر قلمرو د حماس ډلې د برید په نتیجه کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او 2500 نور یرغمل شول. اسرائیلي ځواکونو د تیر شنبه په ورځ په غزه کې د عملیاتو په نتیجه کې څلور تنه چې د اکتوبر له اوومې راهیسې له حماس سره یرغملو آزاد کړل. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت په خبره په دغو عملیاتو کې 204 فلسطینیان ووژل شول.